پر مخ ویسي. اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړ کړی کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې د ترهګرۍ سره مبارزي او کم نوم چې ور سره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او خصوصا مشرې لومړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډېر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستوي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راولېږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پي مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي دوی باندې د فشارونه راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغي کې چې د ترينه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن دی کرخه په امتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت دی کرخه دواړو خوته خلک چې د غلری او اړی کې لري او دا جوړي اړی کې زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخي غسیمه چې دی په اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې نه چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وزکیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغې نه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته دی هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون له شک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه متصب د پاکستان مننه د پاکستان اړخته بل مومن صاحب نه پښتنه کوم. مومن صاحب تاسو خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به اقتصادی پلو پاکستان ته څه ګټه ورسی؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خوده یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نل د کې دوی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي ک پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په لزر روپې نه کو دوی په 5000 کې دا خبره بکې دی. خو اوس دوی دا و چې کله نه افغان کډوال لو وستل پهل شوی دی د پاکستان نه نل د کچ کوم په پیښور کې په مردان کې د خبر پښتونخوا په نورو برخو کې کوم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي دا خلکو سره زمونږ خبرې شوې دي. نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل نو دا هغه زیل اوس پر چانه دي نیول زمونږ کاروبار د هوټلین چې کوم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم له ولاړ دی. دوی دا خبر کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه چې هغه خپل هوټل لرل لته کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار تړل شي.
او بخښي محمد صاحب پنجاب کې ځینې سیاسي کتون کې چې ما ورېدلې دي هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې دوی روزګارونه خراب کړي دي چې افغانان لاړ شي د روزګارونه بسم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي د غیر سره ډېر خلکو روزګار ترلاسه شوی دی چې هغه لاړ شي نو خامخا د روزګارونه به خرابېږي. به د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې نو زه تاسو ته خیبر پښتونخوا خبرو کوم نو هلته کې شاوخوا پنځل زرو نواله تر د شل زرو پوري د شاتو مچو پرمونه دي باغی کې نیمای چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي نو چې دوی لاړل نو دا غي سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خیبر پختونخوا د شاتو مچو چې کم اتحادیه ده د پرمونو دا غو چې زمون خبر شوی وینو هغه ویلي چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا فیصد خراب شوی دی اتیا فیصد او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیری د شاتو من چې بو هغه په یو لک پنیو هغه وس 50 زره تر کم شوی دی او غټه وجه دوی دا خی چې د کی به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو څخه خبرو کړ په پنجاب کې دی نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مریضمن خرچه راځي شپږ زر روپۍ نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زی تاسو په 2000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په شپږ زر خرچه راغلی خو په تاسو په 2000 خرڅوم وی غوړ ته و چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي نو ولې نه په پیسو واخلو هلته کې داسې حالت جوړ دی دغه سی به دوی دا خبره هم کوله که پرس هم موږ د چا پټی ته د شاتو مچۍ وړو نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګی او تاسو شاتو مچۍ دلته مراوړئ نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی دې سره د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی
مننه مومن صاحب د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنه شوي دي د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول صرف ما چې د 15 ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ راټول کی انور مې ګرځ کپنکا او کپرې جوړای شان و ما پیسې نه دلودای چې ما را وړي وای په ګاډی کې دغه یو څو غوټه مې راوړل هغه د دې د برکت سره کور ودان دا به موږ کور ودانې ودان پر سر 15000 واخیستل او د غوټه پر سر ټوټل 10000 واخیستل
دوی ورځې دوی ورځې باندې و بیا چې یو کس براله براله مې اصل بیا زر راکې 15000 راکې براله پرچرا باندې کارت موږ سره پیسې نه وینو چې شمور کړی وای پرچې سره باندې کارت کړو بیا بلته باندې 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 ورو بیا به شلو زیه 15000 وخ راکې بیا چې بیرای لک ورو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبا ولاړ بیا به ونیو بیا په پیسې سره واخ دغه ګیرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غږ وځل دل ترال اسلام اباد کې هم د غال دی پنجاب کې هم د غال دی لاهور سر د خلاص ټول علاقې کې دا ظلم کې داخله
مونږ ته باید د کار زمينه برابر کی کا کډم باید برابر کی کور نست زمه د خاص نه لرو واړه بچان دي ماشومان دي مونږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې د زمه د په خیر مونږ ته یو پردداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کډي ځای په ځای کو مونږ سره د عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کړو
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو اتو کور به پاتو وو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتسي سکه روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنان موږ غي پاتو
متفي صاحب افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي وګړي د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو حالت مو خو فرزند دو درې کوټي درلودلې وسوم نفوس زیات شوې ده ځینې کسان بیا بيخي کور نه لري ځینې داس کسان هم شته چې بيخي الته په پاکستان کې زیشي دي دي افغانستان سره یو مخ ناشنا دي دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلاونه فرزند یو کلی ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي د کلی ته زر کسان نور ورځي د اقتصاد په څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې
او په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی هغه پروګرام د تر سترګو کېږي عمدتاً معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د بحران سره مخ دی دا په وګد مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کوي خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي د نفوس په اساس باندې که باسو شي او یا دی منابعو په اساس باندې که باسو شي په افغانستان کې کچيري تاسو وینئ د سیمه چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي بيزه شوې ډېر درلوده چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچول او زموږ زراعت چې عمدتاً زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا او چې زموږ د صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه باندې خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ اکثره هغه داخلي بيزې شوې چې دی وي برتستانه شوې چون هغه شرایط دی سنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کول شي کوم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې مشغوله دوی الت پرزیشي. بل مهمه مسله دا ده چې دی یو منظم ریسټلمنت یا دی زه پر ځای کېدو یو برنامه نشتم په اساس مانی دا پلند محل وګد محل کې ستونزې راولاړول شي. یو په لغت ستونزې دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د ائیډنټیفیکیشن پروسس چې د یاد د هویت پیژندنې کوم پروسه چې دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریز ډلې الته چې په دغه سیمه کې چې فعال وي او ویره ده د چې دغه ډلې په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده او اوسنی رژیم دا توانمندي او دا ظرفیت نه لري او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتدو پروسه چې د دوی کم ډولي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی. مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل که څنګه چې مخکې یادونه وشوله کم چې ارقام وس چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود د 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولو دي لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دی اخر کې ورسېدل او د کرنسي یا د اسارو هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم دی. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوالو هلته سرمایه درلودلې هغه سرمایه چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایه چې هلته وي په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسب په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا او په روان کال کې 2.7 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه بالکل نه. ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ. مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملا د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې د هغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو مګر په منرالونو ونه لګو بندیز او همدغه شان هغه کډوالو چې تل تیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو لري وړ سره نشي یو ځای کوله. نو بدون شک چې پاکستان کې کمه سرمایه چې د افغانانو قید ده دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولای شي. نو اقتصاد خود سیدا چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا مادنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټولونه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده دا د دې جوتۍ چې دوی واړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپل ودري او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي او کله چې طالبان حکومت تراغل دوی مذهبي ګوندونو ویل چې د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده او د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر خبر دی. حتی دوی خواګه ویشل اته پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي غوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی، مګر تاسو وګورئ چې وس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، د حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې د سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې هغه ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مشتی صاحب
مننه تاثیرات چې هغه محسوسی
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چارشنبې پرسی وویل شي په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هواره دی د سیاسي اړخ ته را شل. البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدا لار ده چې لمنځنۍ اسیا سره پاکستان تجارت ولري، خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مطفي صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټې هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره هم درد وو یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو دا هم له پاکستان نه ناراضه شول، نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي لمنځنۍ آسیا سره به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی خلک څه وایي.
منګا د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه د هغه سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو دا غو سره چې زمګه خبره وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی هغه ویل چې منګه د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تلو نو منګه په دې کې پاکستاني او چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا 800 عرب صادرات افغانستان پاکستان ته کوي، دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان راول کیږي. دغه چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو د غرویا روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شوخه بریزر کنټینر دي کدا نه را خلاصوي او دغه سي تاسو د غرویا دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دی شي چې د کراچۍ بندر په ځای باندې منګه چا بهار ته ایران د لاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کده هرڅ کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړونه هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی آسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کومه ده مرکزی آسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی آسیا سره به دوی خپل تجارت شروع کوي. نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خواسته به دغه رویه ده نو د سر از موږ را تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچۍ پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي.
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشري حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونې لرو چې دا لاسادي رډو سره شکایت لیدا وایي چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابولې شي.
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه پوهیږم چې په ځینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تبعیض څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو معاشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیان ګالي دي، ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان تابعیت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغی چې دا خلک دې وویستل شي، د دوی د ځپل کېدو زمینه نوره پسې لا برابره شوه.
مطفی صاحب، بیرته د دې دوو هیوادونو چې کله په خپلو منځونو کې سره روابط لري، دا سیاسي برخې ته کې راشم، دا روابط د حکومتونو په سطحه نه وي؟ یعنی نن په پاکستان کې د انوارالحق کاکړ حکومت په څو وخته وروسته نه وي، او که چېرته د ده په ځای نواز شریف راغی بیا به څو وخته وروسته د هغه حکومت نه وي. روابط ملتونه جوړوي د دواړو خواوو ترمنځ. په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه وي، بل حکومت به راځي، لیکن دا کوم چلند چې روان دی، دا چلند د دې باعث کیږي نه سي هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه، لکه د ټاپي پروژه، لکه د منځنۍ آسیا ته د پاکستان د مالونو تګ، لکه له افغانستانه حتی تر هند او تر ګوادره پورې. هند په خپله په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی. پاکستان ورته مجبوره دی، یعنی افغانستان خود څه کوي؟ پاکستان ټوله سیمه ورته مجبوره ده، چین ورته مجبوره ده. دغه اوس چین د میلیاردونو ډالرو راکړه ورکړه له هند سره لري، نو مجبور دي چې دا هیوادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لاره ورته ورکړي. دا ټوله دغسې پرېکړې متاثره کوي نه له سیاسي پلوه؟
ډېر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې ده، د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده، د دې د سرته رسولو لپاره تعهدات پکار دي. او تعهدات بین الحکومتي تعهدات دي. فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنټ چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شوی، په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته یا نورو هیوادونو ته چې دی هغه صادر شي. او همداشان مرکزي اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شوله، افغانستان دغه فسیلیټیشن برابروي پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نورو هیوادونو سره اړیکه وساتي. نو دا چې دی یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابلو ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دی دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې، ټاپي کاسازر پروژه، همدغه شان نورې دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري، دا تړلی دي له یو بل سره. او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه له یو بل سره ورکوي، چې په هغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، په هغې کې چې ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو، افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام د تجارت دي، دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیږي راکړه ورکړه چې کومه. نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دی. افغانستان مرکزی آسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چابهار چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوی دی، هلته هغه کې کار شوی دی. زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پوره شوی دی.
او په روسیه کې ایران بیا هم تیارې شو د لدې چې چابهار به د افغانستان په واک کې ورکړي.
بالکل. نو اصلا مسله دا ده، مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط پاغه وخت کې په 2014 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې. پاغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخ دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي، د دوی اړیکې ډیر زیات ژوري دی او دا ډیورنډ په کرخه په امتداد باندې کوم تجارت پروت په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې کرخه دواړو خواو ته کوم قانونه دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیر مننه. مومن صاحب لطا صاحب مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو مننه.
زرو تا بڑا بڑا بادر